پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان که دی غرمه دولس بجه شده ازادی رادیو لپی یو استدیو دی غرمنی خبری خبرونه که موزه نوری است نوری هرکلای کوم پا دی خبرونه که پا افغانستان که دی سو دی روانو حتو پا باب آوره دی طالبان لخوا و رستی خبر پانه بچی ویلی دی که امریکا لافغانستان دی زواکونو دی وطلو پر مسئله پا خبرو که تمرکزو نکری دی سو دی تماسونه بور سر قطع کری دی چارو دی وشمیر کارپوهانو نظرونه اخیستی دی ولس جرگی لکس لامل مو هم خبرو دی افغانستان پاله پر زی نور موضوعاتو هم راپورن و مطالب لرو خو لملای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو فریبا ظاهر د خبرونو اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي، او د امریکا متحده ایالاتونو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسه غږېدلی او ټولو موافقه وکړي چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی ده. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلی له دې وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. نوموړی تر دې مخکې هند او چین ته تللی و او خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په شو توګه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. له بلې خوا طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنیې قمندان محمد اکرم سامی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. یوې بلې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ تحمل نه لري. د پامپیو بیان پرون څو ساعته وروسته لاغ خپور شو چې ایراني چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ یې د مځکې مدار ته واستوه خو اصلي مقصد ته ونه رسېد. دا خبره د ایران د ټکنالوژۍ او اړیکو وزیر جواد آذری جهرمی کړی ده. هغه د دغه ایرانی راکټ د ناکامۍ علت په ډاګه نه کړ، خو ویل چې مطلوب سرعت ته ونه رسید او ساینس پوهانې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا صدراعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رایې سره مخامخ ده. دا مسله وروسته له هغه مطرح سوې چې د تریزا می د برگزیت طرحه په پارلمان کې تایید نه سوه. د بریتانیا پارلمان 432 غړیو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. 202 وکیلانو دې طرحې ته موافقه رایه ورکړه. د موافقه او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بېساری بلل سوی دی. د تریزا می د حکومت د بې باورۍ د رای غوښتنه د کارګر ګوند مشرانو لخوا وړاندې سوه. تریزا می د پارلمان له رای ورکولو مخکې د پارلمان استازو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دې طرحې ته کافي رای ورکړي، خو داسې ونه سول. او وروستی خبر دا چې د کینیا چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینه نایروبي کې پر یوه مجلل هوټل د پروني تورستي برید وژل شوي شمېر 15 تنو ته ورسېد. په وژل شوي کې یولس کینیایان، یو برتانوي او یو امریکایي وګړی شامل دي. د دې برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب په غاړه اخیستی. د کینیا د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانجی وویل چې اوس د هوټل ودانۍ د پوځیانو په کنټرول کې ده او لسګونه کسان له سیمې ایستل شوي دي. بریدګر په هوټل کې ډزې کړې او د چاودنو ږغ اوریدل شوی دی. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې الشباب ترهګري ډلې په نایروبي کې په یوه لوی پلورنځای برید وکړ چې د دریو ورځو یرغمل نیونې په نتیجه کې 16 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د طالبانو وروستی دریځ چې ویلي لکه امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي، د سولې خبرې له نوي خنډ سره مخامخ نه کړي.
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د دولت دنده ده چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع هڅې سره هماهنګ کړي. دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب مو د چارو له یو کارپوس سره خبرې کړې دي. دا هم اول چې په هلمند کې په یوې نظامي علني محکمه کې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم شول. نړیوالو موضوعاتو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباتولو هڅه کوي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او د افغانستان د حکومت دنده ده چې دغه نوښتونه سره همغږي کړي. عمر داودزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل که دغه نوښتونه همغږي نه شي ستونزې پېښولی شي. د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه راز عمر داودزی هم په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر وتلی دی. پرون هم په کابل کې و. خو له دې سره په یو وخت وسله والو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره امریکا ته ګواښ کړی چې که له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسله والو طالبانو دغه وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. دغه موضوع ده چې زموږ خبریال ناجا صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. ناجا جان، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان مشرانو جرګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي. همیشه موږ همسا ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څه لکه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړې. بیا دوی غواړي چې دغه څه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې ده موږ د همسا ملکونو چې دوی خوانه تمویلېږي. دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یې موږ غوښتنه د افغاني طالبانو مو دا ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټولو مو دا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیې کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهال ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
نو زما فکر باندې دا خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سلح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپله نه وینم. کچیرې خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو مهالویش معلوم شي د وتلو دپاره مذاکرات ته به لار هواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان به خپل مذاکرات سره وکړي.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استازی ټاکلی، تر اوسه درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوختی. په کابل کې د امریکا سفارت تېره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپله په افغانستان کې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي. په تیرو څو ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلافات د دې خبرو د لغوه کېدو سبب شو. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر لیکلی چې داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب امارتو، چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. نوموړي پارک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم کتلی او له کابل وروسته به سفرونو ته دوام ورکوي. ارګ په خبرپاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي او د سیمې هیوادونو ته یې د سفر هدف د افغان سولې پروسې د پیلولو لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده زلمی خلیلزاد ډیر ژر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. نوري صاحب محترم.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. مفصل توضیحات مو ورکړل، خو به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې وو او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د دې سفر په ترڅ کې چې د چین، هند ته تللی وو، د هغو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه نور معلومات ورکړل. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې په دې سفر کې د جنوري له 8 نه تر 21 پورې به دی بیا هم په سیمه کې وي، د جګړې اصلي لوري له طالبانو سره د کتنه وشي کنه تر اوسه دا نه ده څرګنده. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې زلمی خلیلزاد ټاکل شوی په اسلام آباد ته ورشي او 15 ورځې هلته وي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان از پاکستان وبخې وړاندیز کړی چې د سولې بل دور خبرې دی په اسلام آباد کې وشي. خو وسلوال طالبانو تیر ورځ دی ویل امی په خبرولو سره ګواښ کړی چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د خپل ځواکونو ایستل د خبرو ماترو په اصلي موضوع بدل نکړي، له واشنگتن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو شرایط ونه منل شي او امریکا په دې برخه کې یوې هوکړې ته ونه رسېږي، جګړه به نور هم تیزه شي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی دی. ناجیه صفی بیا هم ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو ته دی څومره خوشبین دی.
د جګړې د لارې نه نه حلېږي، په عین حال کې چې فشار راځي پر په مخالفینو باید د مذاکرات لاره هم ورسره پرمخ ونیول شي. طالبانو همدا ویل چې موږ د حکومت سره نه غږېږو، مستقیم د امریکا سره غږېږو. امریکا اول نه منله، وروسته مستقیم حاضر شو چې ورسره خبرې وکړي، او یو څو ځلې ناستې نه وروسته داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته سولې دپاره په افغانستان کښې رسېدی شي ورسره. نو ځکه یو نماینده د محترم خلیلزاد چې افغانستان عمرو کښې پوه وو، پخوا یې دلته هم د شروع د بند کنفرانس نه وروسته سفارت کړی، بیا یې نمایندګي کړې، اوس بیا راغی چې که دې موضوع کښې مداخله وکړي، او عملا د طالبانو او د حکومت د افغانستان، امریکا او د منطقې د هېوادو سره یو اجماع منځته راولي تر څو سولې روغې جوړې ته ورسېږي. معلوم شي چې خلیلزاد صاحب وروسته د تکمیلولو د دې دور د مسافرت نه چې سبا پاکستان ته روان دی او نور مسافرتونه یې کړي، دوی بیان کړي د دنیا والو ته او د افغانستان خلکو ته چې موږ د امریکې په سمول امریکې ته وړاندې کوي، او هغوی به وړاندې خپل ضاب دریز نهایي کولو دپاره جهانیانو ته پیشنهادوي چې څه کول غواړي د افغانستان دپاره چې سوله راشي. مهم قدم یې اوربان دی، د طالبانو ناسته منل دي د افغانستان سره، که نه یې د امریکې سره خو افغانستان هم پکښې ناست دي یا نور هېوادونه د هم ناست دي. په هر ډول چې میکانیزم علایي د خبرو ته که یو وارې کښېناستېدل، نو فکر کوم چې حتما یو لاره د سولې خوا ته موافقې ته رسېدل امکانات وجود لري.
د وسلوالو طالبانو دا وروستی دریز ستاسې په نظر څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې دا طالبانو هم تر اوسه پورې جګړې کړي دي، قربانیګانې ورکړي دي، مشکلات لیدلي دي، دوی رژیم نسکوره شوی او د امریکا د خوانه، نو دوی غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او چې په رسمیت وپېژندل شي نو بیا پیشنهادات هم باید ومنل شي. فکر کوم چې د خارجي عسکرو وتل د افغانستان نه دا باید یو جزه د مذاکراتو چې هر وخت کښېنی وي، مګر مذاکراتو منل شرط باید موافقې باندې سره ورسېږي، او نهایت کښې به امریکا ومني چې سولې ته چې کښېنو اوربان کوو، دا به هم د اجنډا موضوع وي چې موږ خپل خارجي عسکرو باندې څه ډول فکر وکړو، په څه رقم ویستلو یې موږ سره موافقې ته.
که چېرې دغسې یوې موافقې ته ونه رسېږي، د سولې روانې خبرې اترې به له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي؟
که چېرې دې موافقې ته ونه رسېږي، فکر کوم جګړه به نوره هم شدیده شي دواړو خواو نه، بیا نو هر یو چې لاسبری و په جګړه کې هغه به د بل سر ته غاړه ږدي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د افغانستان کښې د سولې د روانو هڅو په باب خپل نظر راڅرګندو. په تېره بیا وروستۍ د طالبانو وروستۍ دریز ته په پام سره چې ویلي دي که امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو تمرکز ونه کړي، له واشنګټن سره به روان تماسونه قطع کړي. ازادي راډیو اوري، او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات کې د زعفرانو په برخه کې د ستر انسټیټیوټ د جوړولو کار پیل کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه انسټیټیوټ پر جوړولو 85.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او په یو کال کې به یې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د څرګنده کړه چې د انسټیټیوټ به د زعفرانو د تولید، ترویج او بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په روان کال کې 15 میټریک ټنه زعفران تولید شوي، او په دې برخه کې 22 زره بزګران په کار بوخت دي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د نیمڅیو تولیداتو ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل د بامیانو ولایت په وو ولسوالیو کې 1 لس زره ښځې د نیمڅیو په اوبدلو او تولیداتو بوختې دي، او له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي. د ښاغلي حسنزاده په خبره د بامیان نیمڅي ډېر شهرت لري، او په هېواد سربېره یو شمېر اروپایي هېوادونو ته هم صادرېږي. نو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او سمې ونړیواله موضوع: روسي پر امریکا تور پورې کړی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې سره دی. سروان صاحب، که لومړی اورېدونکو ته ووایاست چې روسي دا تور په څه اساس لګولی، دلایل څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو وایست، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي، او د روسیې ولسمشر د دې دلیل دا بلل دی چې امریکا غواړي چې پر دې سیمې خپل رول ټینګ کړي او خپل رول مسلط کړي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړي دي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي، او په عین حال کې دا هم ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذ اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. هغوی برعکس ادعاوې لري. پوتین په خپل مرکه کې د کوزو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همداراس په 2008 میلادي کال د سربیا څخه د کوزو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیا او سربیا د کوزو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو.
پوتین پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې له یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. د مونتینیګرو په اړه څه ویلي دي؟
هو، پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټېل وهل شوې ده، او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2018 میلادي کال یې د کورتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد یعنی مونتینیګرو د ناټو د غړیتوب خواته روانه و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه او د ناټو غړی شوه.
بلې، ډېره مننه عصمت سروانو چې د روسیې د هغه وروسي تور په اړه نور معلومات را سره شریکول چې امریکا باندې لګولی، او ویلي دي چې امریکا غواړي بالکان سیمه بې ثباته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې یوې نظامي علني محکمې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم کړل. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو مسؤلین وایي دوی په ګډه د هرات کندهار پر لویه لاره د مسافرینو مالونه لوټلي ول. قاضي د محکمې په پای کې وویل مجرمین د استناف غوښتنه کولی شي. دې محکمې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ورغلی و.
نور محمد،
شاید ډیر نور محکمه سوي وي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د کړي جرم په تور په یوالني محکمه کې په بند محکومیږي. د یو ملکي په شمول د سرحدي او ملي اردو پر لسو کسانو تور دی چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ اړوند د سنګلان پر تپه د کندهار هرات د لویې لارې مسافر لوټلي او ډبولي دي. د تورونو کسانو څخه وایي محکمې ته راوستل شوي دي. پلشکرګه کې د غالنی محکمې یو قاضي ول د سرتیرو سره یاد یو ملکی کس ځکه محکمه کیږي چې د ملي اردو د نورو سرتیرو سره په غلا کې مرسته کړې ده. د 215 میوند کول اردو اړوند یو څارنوال د ګرمن امام الدین جننزی د خپل پلټونو په اړه معلومات ورکړل.
لازم د سفلنګ شناسایي شوه.
دی وای تورن کسان چې د 215 میوان کول اردو د چلورې میلیوا د لومړي کنډک سره تیری دي په پلټونو کې مجرم پیژندل سوی دی او هغه توکي او اسناد چې دوی د مسافر نه اخیستول په هغه پوسته کې چې په دوی پورې اړه لري او د محمد رسول په نوم کسې کمانډان وو پیدا سوی دی.
محمد رسول سرپرست ازورانو پوسا بودست.
د کندهار هرات د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي معمولا د وسلوالو غلو ترڅنګ د پوستو لخوا د غیر کرنې پیسو اخیستلو په خاطر شکایتونه کوي. خو د واشر ولسوالۍ اړوند د سنګلان د پوستې تورن سرتیری پر ځان لګول سوي تورنه نه مني. دوی رسنوي ته وویل د پلټونو او تحقیق پر وخت شکنجه سوي دي او دا ټول اعترافونه ورنه په زور اخیستل سوي دي.
زما سره ول سوي یو میاشت تقریبا اتوشتم ورځ دمه مراجعه کړې د بشر حقوقو ته زه وړم زما تایید سوی ده اکشلینی رسیدې چاپ سوی ده.
د دې نظامي علني محکمې لخوا د غلا په تور نیول سو ټولو کسانو ته چې یو پکې ملکي وو د لسونه تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول شوه. د ملي دفاع د وزارت د نظامي څارنوالي او محکمې رئیس جنرال محمد صابر حکیمی وویل د ملي اردو د سرتیرو لخوا د دغه ډول کسیو درلودونکي به په علني ډول محکمې ته راکشېږي.
از یک جهت جلب با استفاده مردم را در زمین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افراد که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچ راه چنین نمی توانند. و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تأمین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت میگیرد.
دا په هلمند کې بیخ لومړی ځل دی چې د ملي او سرحدي اردو سرتیری په یوالنی محکمه کې د رسنیو او خلکو په وړاندې محکمه کیږي. د دغه علني محکمې پر مهال ناستو کسانو د نظامي مسولینو او سرتیرو دوسیو ته په دغه ډول رسیدل او په علني ډول د هغو محکمه وستایله او د حکومت نه د دې کار د دوام غوښتنه وکړه. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولې خبری چې روانې دي دا موږ سره نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې وارامي او سولې راولي. موږ د جان قربانیان موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سولې راولي. سولې سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای دې سولې راولي. السلام علیکم رحمتالله وبرکاته. السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی فز چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په امر کې کلی دا زموږ پول خراب دی چې ورودونه دا چې ټول ول پر دې غاړه پات دي په ځان ګو په کښې کې پری وځي او دا چې سبب نه خان دی وای تا مرته وځي راي نه درکړي ولاس نه درکړي راي هم غواړي او هیڅ پام د نور سوالی کینه موږ سوالی نه کړي نه پام کړي نه پول ته پام کړي نه سړک ته پام کړي نه دا موږ خراب لارې دي نه دا موږ خبرې اوري موږ سره شل واجب دا وزیر دي پاک کړي دي او شمبرم کړي دي تور ته دا غاډو کړي دي چې موږ ته وطن جوړوي هیڅ کار هم نه کړي. نو سلام.
زه مرادو آزادی او ردونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کندهار د ولایت د مرحوم بچوالي مالی پلوسینګ وسو بوده چې شپې چیرو موږ کورونه طالبانو سوځلي دي د کور څخه په یوه ورځ یو ځای پالو چې راوتلي دي. هیڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کړې په مینه کې اسیږو زموږ راغې د لوړو چارواکو ورسېږي که احتیاط موږ غم وخوړی په قطع وسلام.
السلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. ما دا خواهش دی چې موږ د ولایت د غزین د مکوړ د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا استاسو څو پیغامونه د افغان بسمته سواتل شمیر لارې مو هم ډیر پیغامونه راسته ویل. البته د سولې په ارتباط امیر ویس لودین لزابل څخه لیکلي تر هغه د افغانان د سولې په خبرو کې نه ورګډیږي تر څو چې طالبان امریکایانو ته اډي ور نه کړي او امریکا خپلې ګټې خوندي نه کړي. دغه راز حکمت الله لزابل څخه لیکلي دي چې د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه له حوصلې څخه کار واخلي. جدیت ګټه نه لري د سولې خبرو ته تاوان رسوي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه بیا لیکلي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه شي سول افغانستان ته نه راځي او دا چې په بهرنیو هیوادونو کې سولې غونډې جوړیږي کومه ګټه نه لري. کورمو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسې غېدلی او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ زغم نه لري. د پامپیو د بیان څو ساعت وروسته لاغه خبر شو چې ایرانی چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ د مځکې مدار ته واسته و خو اصلي مقصد ته ونه رسید. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ لړۍ سره مخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح و چې د تریزا می د برگزیت طرح په پارلمان کې تایید نشوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزادو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندري ولسوالیو کې په څلورو موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادۍ رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسه
معتادینو بیرته معتاد کېدل بیلابیل عوامل لري لکه د کورنیو جګړو دبام، د نشي موادو له زیانونو څخه د خلکو بی خبري، بی سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لامل دي.
په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې له نشي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشي موادو دوی کارخانه او زیرمی ویجاړي شوې دي. په ها خبر پاړه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت لخوا خپره شوې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلي کې د نشي موادو دوی کارخانه او درې زیرمی ویجاړي کړې دي. خبر پاړه زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرامه چارس او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پېښو په تړاو نیول شوي د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9.5 کسان د نشه موادو د قاچاقو د 13 پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د پټرول د نشې په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشوم چې کتاوله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی یا کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشوم ته پیدا کینو امیدوار خزي ته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب لخوا په نشو وخته سو
په دغه عمل اخته یم. پلار مم به سر نوښته ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اخر چوکیدار راغی زبروین پټ کوم ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د هلمند ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست په دې ولایت کې د کوکنار په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. له بلې خوا کارپوهان د نشي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د لنډ مهال لپاره ګټور بولي، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو څه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایي بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشي موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه چې له 2013 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته. نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشي موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 5 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاس تر زنه نه دی کېنستلی ځکه له 13 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه چې په 2018 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل. ډیر بریدونه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایی ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یوه دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایاتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي، دوی باید هغه موسم وپېژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوی وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت اوسي، زما په نظر د دولت دغه چارې بېځایه دي او دوی نشي کولی چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتي ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د نشه یي موادو ستر قاچاقونکي ونه نیول شي، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاس تنکو چې په هلمند ولایت کې د تاریاکو د کښت او تولید د کموالي په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې کموالي علت افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډیری محتاجې ښځې د کورنیو د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د احتیاط له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روږدو میرمنو شمیر څه باندې زر تنو ته رسېدلی دی. په کندوز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمېر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي نو کورونو یې ننګه کړې چې باید څوک پوه نه شي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشه یي توکو ګټه اخیستې، له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدي شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهید آصفي هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشه یي توکو متاد شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمها اونجا بتوانند تداوی شوند.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي، او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نه شي نو ښایي بیا ځلې پر نشه یي توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشه یي توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي، او ترڅنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې مېرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي. له دغو روږدو مېرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل: زه د فقر، غربت او نادارۍ له کبله پر نشه یي توکو متعده شوی یم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د مېرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په پیټرولو د نشې په اړه معلومات درکو. یو شمېر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرولو نشه هم کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانان په پیټرولو معتاد سوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره یې توپیر څه دی او د پیټرولو نشیان کومې نښې نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دی چې مفره مواد دی، ډېر زیات دي او زما سرم چې ورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان ویتان ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایدیادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی ده، کله چې دا وجود ته داخليږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وي یا خوشالونکی سرکیچ چې په مغز کې ده هغه تنبیه کوي او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشحالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنګ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پټرول موټر چلی، ډریوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتې اکثریت دوی سره متعدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننن وړکی دی، ټول داخلي ارګانونه، اعضای هم، جسامت د وزن د نگانه دا کم ده، مثلا مغز ده، دغه مغز د حجم د نگانه وړوکی دی، کله چې دا مواد دلته داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
آیا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي او که د نورو نشو لپاره دا یوه دروازه ګرځي؟
نشه چې ده یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسي یا به سګریټ، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده، کله چې دا استفاده کوي یو وخت کیږي چې مثلا د ډېر تیل ده خوري، مثلا لسی سی خوړله یو وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیریت کوي هغه تاثیریت مثلا نه لري، دا مجبور ده 15 سی سی کې، مجبور ده 100 سی سی کې، دا چې مثلا لږ زر تریاک ورته ورکړي کېدای شي هغه کاسب خوشحالي هم زیاتي، نو د باندې استه په غلط مشورو او داخلي وجود د ضرورتو باندې دا مثلا اوړي په بل نشو باندې.
پیټرول په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
کېدای شي د پیټرول بوی کې، مثلا بوتل کې داسې اچي، بوتل نور جوړونه باندې تنفس کوي، دا مفر مواد ایوازې چې هوا ته ولوزي د پزې ته ننوزي، پزې له لارې نه داخلیږي سږو ته ننوزي، بیا د سږو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبېږي. مالیکولونه ډېر واړه دي نسبت دود ته. بل پیټرول چې ده دا اسکي
د کسانو نښې نښانې څه دي چې د پیټرولو نشه کوي؟
یو خارجي او ظاهري نښې نښانې دي، یو هغه داخلي ظاهري او د سن نه نګنې، اکثریت 15 کلن نه کته ماشومان دي. بل دا چې وینې مثلا لسونه کالي ده غوړي، یو بوی مواد ورکوي، لسونه توري،
همیشه پزه توری تاسو کوی چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي او د کلیونه د بوی د پټرول همیشه ورنځي. پټرول د نور موادو مخدر غوندې خبرو کوي، اول دغه وسواس ورته پیدا کیږي، بر علاوه پر افطار کې هغه تخریشات مستر وړي، خبره په بدلګي یا د اجتماع مثلا فاصله اخلي. چون موادو مخدر کې دوپامین موجوده، په دې کې دوپامین موجوده، د نور موادو مخدر غوندې پټرول روغ د باندې هم دا تاثیر کوي.
د دې دغه اوږدمهاله اغیزې به څه وي؟
کله چې پټرول استفاده کوي، چون د کیمیاوي مواد دي، کاربن ګاز ده پکې ده، او میتان ګاز پکې ده، هایدروجن پکې ده، د درې واړه ده، خصوصا کاربن، د یو زمینه ساز فاکتور ده، هم د سرطانو لپاره، قلبي امراضو لپاره، یو زمینه ساز فاکتور ده، د تنفسي امراضو لپاره، بل هغه رواني بخش ده، روان دې متاثرېږي، اجتماع مثلا لري کېږي.
پر امیدوارو ښځو د پټرولو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړه.
ښځه کله چې د پټرول استفاده کوي، چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپله د هغه د طریق نه ماشوم تغذیه کیږي. پټرول هغه ماده ده چون د میکرو مالیکول ده، کله چې وینې مور ته داخل شي او وینې مور پلاسنتا ته راشي، ډېر په سهولت سره طفل ته داخلیږي. هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کیږي، د هغه نه دوه چنده ماشوم ته، ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده، داخلي ارګونونه لکه قلب، لکه شش، لکه پښتورګي او نور وړوکي د رشت په حالت کې دي، مستقیم زه ماشوم باندې کې ماشوم چې کتاواله دم شي، دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اړوکي کمبود د کلسیم، دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کېږي. نو امیدوار ښځې ته دا هیڅ مجاز نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج په 2016 مزرنی سپو خبریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پخمان ولسوالۍ شپږ ویشت کلن دلاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو. دی په 18 کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د یوه ایراني ارباب لخوا په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوو کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي. دا چې دی ولې کور ته نه ځي او دا مهال څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم می دلاور ده، د پغمان ولسوالۍ م د وریخیلو د کلی. نه کاله می تحصیل کړی، سم کې مول نمره وم، ایران ته چې لاړم موږ ارباب چې و ده د کار مشر ده، خپل معتاد و تریاک ول، ده به موږ ته تریاک راوړه. د تریاکو له وجې موږ ډېر تیز کار کوو، چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوه مجبوره شو، بس هلته نور خلکې راتله دو ده پوډر وهل مالتر ازه دا پودر وا کلا تریاکو نه بهتر ایدا چې موال ایمو گاینده بی خیر خرابه ک بس لیران را دماش کوم خپل وطن تر افکار و بار نو دوا کلا کی کور می نه دل دل پسترگو زندار ام اولاد لرم ات بدن می بچان دی سیاسر می ده کور می بسر نوشت پات ده دلته وس تپی سره شمالی ورته وای په دغه تپا کې پروتم بس نه می چوک پختنه کی نه مخکې د ما ذهن ډېر تکړه وم په کاروبار کې په درس کې، اوس یا ته تدیر راوستلی یم، ذهن مې بیخي کار نه کوي. زه اوولس کلن وم چې په دې نشه اخته شوم، اوس مې شپږویشت کاله عمر ده، یعنی تقریبا اته کاله ایله نهه کاله مې نشه کړې ده. د کور مشر سړی زه یم، دوه ورونه مې دي له مانه واړه دي، بس په دغه عمل اخته یم. پلار مې بې سرنوشته ما پسې ګرځي چې دما زوی څه شه، څوک ورته وایي زوی دې مړله، څوک وایي ایران کې ده. بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم. اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یو لار راوښي، یو کاروبار راوښي چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه، مور او پلار ته خدمت وکړم. مخکې چې زه ومم چې په جمعه کې به ما کالي ونه غوستل، ما ته به مځکه ځای نه راکوه. چې کله په دې نشه راودی شم، بیخي مینه ځان ته پکر وه، نه مې ویښتانو ته پکر وه، نه ګیرې ته، نه یې چیشته. باور وکړئ، موږ ټول ځانونه سپږ وهلي. چا به خیرات وکړه او کالي به یې راته راکړه، که نه ما نور به هم کالیو ته پکر نه وه. نو یو ماما لرم، دا ډېره باندې ګران وه، دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې. ماما کور څنګ سره مې یو باغ و، دې باغ ته لاړم. ده یو وزه وه، دا وزه یې ډېره شوقي وزه وه ساتلې وه، د دې خوله مې پې وتړله، پټه مې په اوږه را واړوله. کله چې نقاش کې ما دا وزه په 4200 روپۍ خرڅه کړه، ما پسې جنایانو دا عسکر راغله، زه یې ونیولم او بېرته یې بوتلم نقاش ته. اوس نقاش کې ټول باندې راټول دي، څوک وایي دا لاله وو، څوک وایي مړکه وی، څوک وایي سنګسره وی، غالم ګیر کړی. آخر چې په ما پوه شو دا سړی معتاد ده، او دا وزه یې د ماما راوستلې. ماما زوی مې دلته ولاړ وه، ډېر خجالته شوم. په دا ژوند کې ما چې خدای پاک
کا پدی سنا کی دزم یا مڑکڑ یم یا د سنا نہ ورا باندې دل کلش ماما ولی دنا مات ویل شی ہے ہے خور سدا تدی ته مجبور شې ماما مال دی پټ کوم
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاور کاروان خبرونه ورستی برخ تر اورسیدو او پدی برخه کی بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پول ډرامه لرو د ډرامی کې صدا سید چی سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې پولیس دروي چې بونه پلټي چې له وجب څخه ناشنا شیان راباسي له دې سره سم پولیس په قار کېږي او هغه له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه د هغه په جیب کې څه و او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم سلطان
وعلیکم سلام سردار
بڑ سوکھتا دش پیل کی بو مانا پی گی
تم پنڈا بڑا سنا جی پی جان دل کی گی نا
تو اس نا خبر پری جر بوڑھے را کا داسی نیوی چی جاؤگی دار مووی نی
سو بوڑھے را کا
پینز بوڑھے را کا دشاف خانے نور موتادین ام گواری
دشاف خانے موتادین خوب خبر نوی چی نایی روی دشاف خانے تر آورم
نا یہ چو خبر ندی
موتا تا نوی چی نایی روی نگوما کوی
دا پختنه تو چوار رانا کرده دا خوزا نورتا وایا
گورا سو خبر نشی که خبر شد پلو ویشن جال باخت شو
یارا ریختی هم که خبر شد سخت سزا برا کی وی موک پا شفخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد برتا روڑه
دومه هم داریگا ما تا ده تیخت لاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموک بتا باگی اوز لاخیو خا وارا مرای را رسیگی خطا دیو آقا پش نیخ که پلکتیو که دیشوان دیر شو
مانی تا دیر شو آقا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم سیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودی راکا
تا اول پیسی راکا بیا بسا پودی درکم
داده پیسی در وخلا
آکا نه نه تا هم پودی در وخلا
والا کانو تاس ده با تارکی سکوی
آخر چوگی دار راکای سام زب ہیروئن پٹ کم تو منڈا کچی چوکی دار جی وہ نوی نہیں
سام لاڑا
اللہ خبر کا چیر جی
مندان صاحب شفا خانے تھام
خوبی شفا خانے تھے
امداد موتا دن علاج شفا خانے تھام
شفا خانہ کس سکے
مندان صاحب اصل کیسا دستا چیز محتاجیم تو میاشت کی گی جام دت مستریم دیو ضروری کال پر گور دت لیم اس رقلم شفاخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چی گور تلاش خام خاص خبر اشتا اس با معلومش
ایس خبرم نشتا قماندن زیب گور دت لیم
تو اس لپولیسو سر شالا کی کوئی را دی خوشا چی تلاشی دیکم
نه نه تلاشی میکم
لاسونه پورتا که؟
نه نه لاسونه می پورتا کرن
تو درگا زیده جیبونه تلاشی کم تو درگا دا بل جیب ده هم بگورم دا چی دی؟ خا خا دا شفا خانه تا دیروینو پوره بوده؟
کماندان زیب دا هیروین زمان ندی نپویگم چی چه زمان پا جیب کرا چه ولی دی
دا پا شفا خانه که چی متعدین نشه کهی نشه مواد تو ورتا را بوده؟ تیز شرم نلاره؟ دلتا دی معتادینو علاج کیگی او تی بیرتا پنشو اخته کبی
کماندان صاحب نا ظلم خوشی که بیا دا کار نکم
لاسون شاعت وارا دیر خبر مکوا
کماندان صاحب زبی گناه ما خوشی که
چپ شخای نه دی نشه موادو قاچاق کبی او بیا وای چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیس اوضیه ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی راژیو.